ازادي راډیو اونیس پروګرامونه دي چې شیبه وروسته پیلېږي، خو دا وخت د مازدیګر 4:30 دي. تاسو د خبرونو اورېدو ته رابولم. متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس تطبیقیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو تصویرونو کې په عام محضر کې دمونه او په درو وهل د بشري حقونو څرګنده او ویرونکې سرغړونه ده، ځکه نو د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. د طالبانو حکومت د امریکا د دې انتقادونو په ځواب کې وویل چې د دې سزاګانو تطبیق د اسلامي شریعت یوه برخه او د افغانانو غوښتنه ده. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت به د دې احکامو تطبیق ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې هغه مرکز بیرته ونیو چې پاکستاني طالبانو یو شمیر کسان پکې یرغمل کړي وو. د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي هغه وسلوال چې دا مرکز یې د دوه ورځو لپاره په ولکه کې وژلې دي. د جرمني خبري اژانس وایي په دې عملیاتو کې شپږشتنه وسلوال وچل شوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې د پولیسو ټول یرغمل شوي افسران ژغورل شوي دي. دا مرکز د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي وسلوالو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه ونیو چې یو بندي د مرکز له ساتونکي پولیس څخه وسله واخیسته او ورپسې ټول پولیس برمته او نور بندیان آزاد کړل. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د بلوچستان یالت د چمن سیمې له دینی عالمانو او سوداګرو سره د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستیو نښتو پر مخنیوي خبرې کړي. په یو بیان کې چنن د کندهار د والی دفتر خبر کړ له چمن څخه د راغلي پلاوي د غړو په حواله ویل شوی چې دوی غواړي پر اتلونکو کې د دې ډول حمله مخنیوي وشي. بیان زیاتوي چې د طالبانو پلاوي په غونډه کې ویلي دوی د خپل خاورې د دفاع لپاره اقدامات کړي دي. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ تیرونې دوه ځلې نښتې وشوي چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واړوله. طالبانو پاکستاني ځواکونه او پاکستاني لوري طالبان د دې حملو په پیل تورن کړل. امریکا او متحدانو یې پرند ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له متحد هیواد روسیې سره د لویدیځ د هغو ادعاو پر سر شخړه وکړه چې وایي تهران مسکو ته پر اوکراین د حملې لپاره بی پیلوټه الوتکې ورکوي. په دې غونډه کې متحدو ایالتونو د ملګرو ملتونو پر سرمنشي هم تور ولګاوه چې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی او په دې اړه په څېړنو کې پاتې راغلی دی. په پرونۍ غونډه کې د ایران له اټومي موافقې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر وتلو وروسته د دواړو خواوو په ځنډیدلو خبرو کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د نه ګډون په مسله کې هم امریکا او ایران پر یو بل تورونه ولګول. او د بشري حقوقو د څار سازمان وایي روسي ځواکونه د اوکراین پر خرسون خر له اته میاشتنۍ ولکې وروسته د وتلو پر مهال د دوو موزیمونو یوې کلیسا او د ملي آرشیف زرګونه تاریخي او هنري آثار لوټ کړي دي. د هیومن رایټس واچ یوې مسؤلې بلقیس ویلي نن تور پورې کړ چې روسي ځواکونو د خرسون د اشغال په وروستیو ورځو کې له دې ځایونو څخه تاریخي انځورونه، سره زر، سپین زر، یوناني لرغوني آثار، مذهبي تصاویر او تاریخي توکي په لاریو کې بار کړل او هغه سیمو ته یې ولېږدول چې د روسیې تر ولکې لاندې دي. د بشري حقونو د څار د سازمان په وینا روسي سرتیرو د اوکراین په جنوب کې د لک تر لګه 500 فرهنګي مؤسسو، هنري او تاریخي آثار لوټلې دي چې د دوی په وینا جنگي جنایت دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه میومنی. د افغانستان له شمیر په انتونونو څخه فارغ شوی محصلین وایي چې طالبانو یې د فراغت په مراسمو هم یو لړ بندیزونه لګولي. د دې په وینا ساکل ورته د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه وغړو او نارینه استادانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل په انتون د ادبیاتو د پانځي د پښتو څانګې محصله لیمه رحماني چې ساکل په لومړی درجه فارغ شوې ده وایي چې څلور کاله د فراغت غونډې ته ډیره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره یې ونمانځي، خو ساکل د طالبان حکومت دا خوخی هم ورنه واخسته.
دا هیله می درلودله چې باید ما د فراغت په خوند کې هم کورنۍ سره شتوي او هم استادان سره شتوي، کوم چې ما سره زحمت کول د ما په لارښوونه کړی دی. ډیره تلوسی سره می هیله درلودله چې دا هر څه خپل سترګو باندې ووینم. د نارینه استادان نه ګډون، د کورنۍ د نارینه غړو نه ګډون، دا هغه څه دي چې هر محصله یې ډیره زړه ماته کړې ده.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مطبوعاتي دفتر د محصلینو له فراغت وروسته له کابل پوهنتون څخه د 4000 محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې هلکان ښکاري. د خورشید خوسي پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یاد شي، ویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکانو ونمانځله.
برما اجازه تجلیل از
ماته اجازه را نه کړل شوه چې خپل فراغت ونمانځم. په تېرو کلونو کې به نورو محصلینو نو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل، خو سږ کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو. څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی.
چهار سال درس خواندن ما کلم کار کمی نیست.
له لوړو زده کړو څخه وروسته د فراغت غونډې ته نه یوازې محصلین بلکې کورنۍ هم په دې تمه وي چې له اولادونو سره د خپلو هلو ځلو ثمر وګوري او په ګډه یې سره ونمانځي. میرمن قمر نیازی وایي چې د اولادونو د فراغت غونډه کې ګډون د دې لپاره د ژوند تر ټولو خوښه شیبه ده.
عموما کورنۍ فامیلونه مور و پلار ارزو و ارمان لري چې اولادونه یې تحصیل وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، اوچت نوم ترلاسه کړي. په دغه لړۍ کې چې کله کوم تشویقي برنامې وي، که هغه د مکتب د فراغت دوره یي، که هغه د پوهنتون د فراغت دوره یي، نو مور و پلار دې ته هوسیږي چې خپل د اولادونو په فراغت کې برخه واخلي، هغوی تسهین کې، هغوی تشویق کې، خپل د هغه زحمتونو صله وویني. نو دا یو ډول خوند لري، یو ډول لذت لري، یو ډول انرژي اخلي، بالخصوص مور، ځکه چې مور بیا ډېر خپل اولاد ته زحمت باسي، ډېر خپل اولاد ته په داسې مسایلو کې دقیق اوسیږي، او ډېر سپورټي خپل اولاد د تعلیم په برخه کې، او ډېر ارزو و ارمان لري چې خپل اولاد په داسې ورځو کې چې هغه د یو تعلیمي لاسته راوړنې سره ټولنې ته وړاندې دکېږي، نو مور باید تر څنګ اوسېږي او په دغه ورځ کې خپل پر بچو باندې ویاړ او افتخار وکړي. په مجموع کې هر مور دا غواړي، بلخصوص خپله مخبل د اولادونو په فراغت غونډه کې د ارزو ارمان درلودل چې زه د هغوی سره اوسېږم، او کله چې هغوی دغه د فراغت اسناد ترلاسه کوي، د هغه اولاد هم سترګې خپل والدین یعنی خپل مور و پلار لټوي، چیرې د مور مې چې ما نور هم تشویق کړي، چیرې ده چې ماته نور هم په ما باندې ویاړ وکړي، په ما باندې افتخار وکړي. چې دا لحظات په ژوند کې نه هېرېدونکي لحظات دي، او په اذهانو کې ثبتېږي، او کله چې یادونه ځینې کوو هم په هغه یاد کې له هغه یو ډول ویاړ سته، یو ډول افتخار سته، یو ډول ناز سته.
هغه کسان چې په تیرو دورو کې له پوهنتون څخه فارغ شوي او په ډیر آرام او صمیمي فضا کې خپلې د فراغت غونډې نیولې دي، وایي که څه هم له فراغت نه کلونه کلونه تیر شوي دي، خو بیا یې هم خاطرې په ذهن کې تازه دي، او کله چې وریادېږي اوس هم د خوښۍ احساس کوي. نوري خبرې لاغلې عادلې بهرام نظامي څخه اورو.
دا یوه مرحله ده چې هر ځوان ډیر ورته اواسي او ډیر دو تعلقه مند وي چې کله به بخیر د فراغت ورځ رسي، او دا فراغت بده ماته یه مختلف و دوستان بده طریقه، یه کورنۍ دې طریقه ماته مبارکي رکول کی. زه به څه رقم دو تا آمادگی نیستم. دا د هر ځوان یوه وسوسه ده، دا په ورکینګ چې کې پورې هیڅ تفاوت نه لري. احساسات چې دی والک په وجود کې خپل فراغت ته لري، یوه نجلۍ هم لري، او هیڅ د دو بیان دیر هغه دی سخت دی چې سړی وایي چې څومره سړی په دو وخت کې احساساتي وي، په خصوص فراغت دی. پوهنتون هدف یې چې زه فارغه یم یا فارغ یم، زه به په ډېر خوښو ځایو کې او د مطابق د خپل رشتې اوس نو کار کوم. یو انسان زحمت په یوه رشته کې وباسي، هغه یې دو په خاطر چې بیا په مغو رشته کې خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته خدمت وکړم. نو د موږ په وخت کې دا ورځ ډېره ښه لمانځل کېدله، د پوهنتون د خانه هم لمانځل کېدله، او دا رقم د کورنیو د پاره هم ښه هغه کېدل، ترتیبات ورته نیول کېدل. بیا به هلته ډېر غټ مراسم و، تبریکي به و، ګلونه به و، او موږ هم په ګلونو لمانځل شوي. کله چې د دو هغه نه فارغېدل او پانتون هغه خاطرات ډېر خوږ خاطرات دي.
میرمن بهرام وایي دا چې اوس د طالبانو حکومت د نجونو محصلینو د فراغت په غونډه هم محدودیت لګولی، دا د یوې افغانې په صفت ډېره ورته ځورېږي.
په اوسني شرایطو کې زه ډېره خفه یم خپلو خوږو درنو خویندو، او حتی زه کېدای شي چې لورګانې ورته ویم، خپلو اولادونو ته ډېر خفه یم چې هغه نشي کړلی په هغه شکل چې د دې احساسات او هدف دی، دوی چې هدف کې بریالی شوي دي او په دو هدف کې فراغت ترلاسه کړی دی هغه په مینه او په خوشحالۍ ولمانځي. متاسفانه اوسني شرایط افغان میرمنو ته، نجونو ته ډېر سخت او ډېر د درده ډک دی. موږ مسلمانان یو او په یو اسلامي هېواد کې ژوند کوو، د هوسنه کلونو کلونو نه کله چې موږ د زرګونو تاریخ یادیو، موږ مسلمانان او مسلمان بوو او مسلمان برکی یو، هېڅکله هم خلاف د خپل دین و مذهب حرکت نه دی کړی، او هېڅکله هم د خپلو عناناتو نه چې هغه موږ ته ډېر مهم دی خلاف حرکت نه دی کړی، او نه هوسم کوم هوسم همېرمنې او هغه نجونې مهغه مسلمانانې دي که موږ چې ادعا لرو مهغه افغانانې دي مهغه احساسات ورسه، اما در قید ما در محل یا هغه محیط به تنگول شرایط ورته سختول دا ډېر سخت خبر ده.
د ولسی جرګې پخوانی غړي سامیا خوګیاڼۍ هم د خپل فراغت د دورې خاطرې راسره شریکوي. وایي چې له ښوونځي او پوهنتون څخه د دواړو دورو د فراغت یادونه به یې تل په زړه وي.
د تعلیمي دورې او د تحصیلي دورې د فراغت غونډې داسې غونډې وي چې د ښایسته خاطرې همیشه د ټولو انسانانو په ذهن کې وي. یو د هغه ورځو ده چې هر انسان باید افتخار پرې وکړي، ځکه پروسس د ډېر جنجال نه و، کړاو نه و، زحمت نه و، دغه ورځ ته سړی رسېږي. زموږ په دوره کې زه چې د بګرام د لیسې نه فارغ شوی وم، هغه په پلن باندې به یې موږ ته اطلاعنامې راکولې، که چا فامیل له اصولو هېڅ ډول ممانعت نه و، ادارې د خوانه په تشویق کېدلو. نو وروسته د هغې نه بیا د کابل پوهنتون د ساینس د پوهنځي نه فارغ شوم، چې په هرنۍ ورځ به موږ هم مثلا حمله لرله فامیل و اشتراک پکې کولو، او زموږ به سیمینار و، یعنی هر آخر ورځ به موږ سیمینار ورکولو د فراغت په ورځ باندې. ښه مې یادېږي، هېڅکله مې هغه ورځ یاد نه اوسي، ډېرې ښې ورځې وي. استادان، د پوهنځي رئیس، د کورونه مېلمانه ټول پکې برخه اخیستله. درېیم چې کله مې فراغت د ماسترۍ دورې نه و، د کاتب د پوهنتون نه، هغلته مثلا چې کله مې دفاع کوله د ماسترۍ نه، زما خپل ممسن خان ملګری مې، خصوصا وکیلانې را سره وي، دوستان را سره و، خپلوان مې را سره و. د فراغت پر ورځ ډېرې ښې ورځې دي، د هغه ورځې دي چې همیشه زما په ذهن کې پاتې دي او افتخار پرې کوم، او زما ښې خاطرې او نیکې خاطرې دي. نو په دې خاطر دغه جنکیم چې فارغ شوي دي، د مکتبونو نه، د پوهنتون نه، د دو حق دی چې دو سره دو فامیلونو نه، د دوستان په دغه ورځې کې برخه واخلي، دو په خوشحالۍ کې او تجلیل کې.
د کابل پوهنتون استاد زرغونې زیبا رښتین چې 45 کاله استادی کړي، وایي چې د محصلینو د فراغت غونډه استادانو ته هم ځکه مهمه وي چې دوی هم څلور کاله خپل محصلین د اولاد په څیر روزلي، سخته یې ورسره ګاللي. د دوی هیله هم دا وي چې د خپلو خواریو پایله په شاندارو مراسمو سره ونمانځي.
زمونږ محصلین نجونې د هر ډول خوښۍ او خوشحالیو نه بې برخې کېږي. ما 45 کاله په کابل پوهنتون کې تدریس وکړو، او نن وایي چې دغه محصلین چې سږکال فارغ شوي دي، دوی ته اجازه ورنه کړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډېره د مایوسې خبره ده. دوی میندې دي، دوی خویندې دي، د دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کېږي.
فراغات وروسته د فراغات غونډه نیول او د ماسل لخوا د کورنۍ او استادانو وربلل د هر فارغ شوي کس هغه کالک وی جلی حق دی. خو د یو شمیر محصلینو په وینا سکالی طالبان حکومت لخوا د خوښۍ په دې مراسمو هم محدودیت ولګېده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویاندې زیا شمیر زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پیلېدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. په ډیری دولتي ادارو کې د میرمنو پر کار بندیز ولګاوه. خځې له محرم پرته له لرې واټن سفر منع کړي. حجاب ورته اجباري کړ او په وروستۍ پریکړه کې خځله ورزشي کلبونو حمامونو او تفریح پارکونو څخه هم منع کړی. په دې هیله چې ټول خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420 21 44 شپږ سوه یو. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاره.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اورېدلای شئ.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. قدر منوریدونکو، نن په خبرونه کې البته د معلولینو په حقوق باندې بحث کوو. دا چې کومو اشخاصو ته معلول ویل کیږي او معلولین د کومو حقوقو څخه برخمن دي، په دې اړه به په خبرونه کې بحث ولرو. په خبرونه کې را سره میلمه ده محترم نقیب الرحمن اصولی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به اصولی صاحب ته راغلاست وایو او پښتنې په خپل ماتراکو په پیل کې د معلولینو په اړه معلومات راکړي. اصول صاحب خبر
په لومړي سر کې کدي معلول یو لاند تعریف وکړو. معلول هغه شخص ته ویل کیږي چې د هغو جسمي، جنسي، روحي او رواني برخې یا کلن فعالیت ولري او یا هم په نسبي ډول فعالیت ولري، یعنې کلن نه یې پلچوي. چې د افغانستان د معلولینو د حقوقو امتیازاتو قانون یوه خبره ته بل هم اضافه کړې ده چې د صحي کمیټې تشخیص څخه به وروسته د شخص معلول ګڼل کیږي لپاره به امتیازات حقوق په نظر کې نیول کیږي. معلولین نه تنها چې په افغانستان کې شتون لري، بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې او د نړۍ په هر کونج کې شتون لري، چې بعضی په طبیعي شکل باندې کله چې دوی پیدا کیږي معلول وي، د وجود کوم غړی کوم اندام یې پل شوی وي او یا هم وروسته د مختلفو صدماتو له امله چې دوی په ژوند کې دوی سره مخ شوي معلول شوی وي او همدارنګه دغه د دوی د حقوق امتیازاتو برخه کې د نړۍ هیوادونو مختلف حقوق امتیازات په نظر کې نیولی دي چې دوی د بعضې هیوادونو یعنی اکثر هیوادونو کوم مکلفیتونه چې نورو خلکو ته داسې خلکو ته چې هغه معلول نه وي ورته متوجه وي هغه مکلف شوي، دوی د هغې څخه په نسبي ډول او یا کلي ډول معاف شوي هم دي، لکه د اسکاري سیستم او همدارنګه نور برخې شتون لري چې دوی د هغو څخه په کلي او نسبي ډول معاف شوي. همدارنګه د دوی دپاره د کسب او وظیفې لپاره د هغو د پیدا کولو برخه کې، همدارنګه د دوی د تحصیل او د تعلیم په برخه کې هم زیات امتیازات شتون لري.
مننه کوم اصولي صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د معلولینو حقوقو ته البته اشاره شوې؟
په نړیواله سطحه هم د ملاتړ شتون لري چې په 2016 میلادي کال کې یو نړیوال کنوانسیون د مدني حقوقو پر بنا باندې دایر شو چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو برخه کې 9 مالایزه طرحه جوړه کړه چې بیا په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاره چې هغو هم د 2001 کال کې په تصویب باندې ورسوله، چې بیا وروسته په 2008 میلادي کال کې یعنی د عملي میدان ته راووتله، چې د 2006 میلادي کال پورې دوی 133 هیوادونه غړیتوب درلودل. نو په نړیواله سطحه هم د دوی ملاتړ، د دوی د حقوقو ملاتړ، د دوی امتیازات دوام لري او شتون لري او هیوادونه د دې په اساس باندې مکلف شوي دي چې دوی ته بهتر حقوق امتیازات باندې قایل شوي او د معلولینو برخه کې چې ټولنه یوه برخه ده دوی دپاره امتیازات په نظر کې ونیسي او دپاره مختلف اسانتیاوې رامنځته کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه اصولي صاحب آیا دې موضوع ته اشاره شوې کنه؟
هو دقیقا د افغانستان په قوانینو کې هم د معلولینو د حقوقو امتیازاتو یادونه شوې ده چې لومړی د افغانستان د 1302 هجری شمسی کال قانون یا اساسی قانون په دوهم فصل کې د اتباع اساسي حقوق او وجایب پکې ایران را لشوې دي. په 350 ماده کې د مادون د حقوق امتیازاتو یادونه شوې او تاکید پې شوی دی، او همدارنګه د همدې مادې پر بنا باندې یو قوانین چې 40 ماده لري او ټول د معلولینو حقوق امتیازات په نظر کې پکې نیول شوی دي، لکه د اسکرې څخه معافیت او کله چې شاروالۍ نمرات خرڅلاو ته وړاندې کوي دوی دپاره باید 50% تخفیف شتون ولري، او کله چې دوی د سرپناه ځای نه لري دوی دپاره باید لومړیتوب ورکول شي. همدارنګه کله چې دوی حج ته ځي، حج او عمرې ته، دوی دپاره 50% سهم په نظر کې نیول شوی دی. 50% به ټول معلول اشخاص حج و عمره لپاره ځي. همدارنګه د اطلاعات فرهنګ وزارت په دې باندې مکلف شوی و چې عامو خلکو باندې اتامه پوهاوی ورکړي چې د معلول اشخاص سره نیک او ښه رویه وکړي، او همدارنګه د زیات معاش یعنی د کومه ثابت معاش دی په رسمي پاسونه کې لري د اوڅخه اضافه امتیازات او معاشات ورکول کېدل. په پنتونونو کې په خصوصي لوسو کې د پر امتیازات په نظر کې نیول شوي، کله چې معلول شخص مړ شي د ورثې لپاره هغه امتیازات چې داخل هغه ورثه د مودې پورې د ورثه هم اخیستلی شي.
بله پوښتنه هم همدا اصولي صاحب چې ولې او په کومو مواردو کې د معلولینو حقوق نقص کیږي او علتونه څه دي؟
بعض موارد د بعض دلایل له امله نه ورکول کیږي او یا هم د مشکل سره مخ کیږي. دا مختلف فلل عوامل لري، او هغه هیوادونه دي چې هغه پرمختللي هیوادونه دي هغه ته دومره مشکل نه رامنځته کیږي، ځکه هغه هیوادونه ځانونه رسولی دي او هر چا ته خپل حقوق او خپل امتیازات باندې قایل دي، منظم ډول هر څه تطبیقیږي. او بل هغه نظامون دی چې هغه وروسته پات نظامون دی چې هغه د زیاتو اقتصادي ستونزو هم دارنګ د سیاسي مشکلاتو سره مخ دي. هغلته د نه تنها چې تنها د معلولینو بلکه د زیاتو خلکو حقوق امتیازات تر سوال لاندې وي، نو هغلته هغو نظامونو زیات دوام نه وي کړی، یعنې مشکل سره مخ وي. او بلکه چېرته موږ د افغانستان ته راشو، په افغانستان کې دا وضعیت وګورو، په تیر نظام کې هم د معلولین وضعیت زیات مشکل سره مخ و، زیاتره معلولین تثبیت شوي نه و، زیاتره معلولین پاتې و، بعضې خلک چې هغه به واسطه درلودله هغه به نفوذ درلوده، حتی که جوړ هم و د معلول په نامه باندې پیسې ایستلې امتیازات یې اخیستلې، هغه معلولین چې هغه پاتې و هغو ته امتیازات او حقوق نه رسېدل، بلکې زیات داسې کړی وجود درلودله چې هغه یعنې د فشار او زور یا واسطې په اساس باندې ځان د معلول کوم حقوق امتیاز چې هغه به دوی اخیستل. کله چې نظام یو منظم یو ښه سیستم جوړیږي، نو د هر چا حقوق امتیازات په نظر کې نیول کیږي او باید ورهم کړل شي.
د دولت مکلفتونو ته به راشو چې دولت کوم مکلفتونه لري تر څو د معلولینو حقوق نقص نشي.
بلکل، ګوره موږ مخکې هم خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه، نظامونه، حکومتونه مسؤلیت لري چې د خپلو معیوبو خلکو دپاره، معیوب اشخاص دپاره حقوق امتیازات په نظر کې ونیسي، او دوی مسؤلیت ته مکلفیت لري چې دوی ته حقوق امتیازات ورکړي، د نړیوالو اسنادو او خپله ملي قوانینو په اساس به دوی تصویب کړي، په هغو اساس باندې دوی ته حقوق او امتیازات ورکړي. او دوی په لومړي سر کې دا مکلفیت لري چې دوی په صحیح ډول باندې ټول معلول په صحیح او ښه شکل باندې تثبیت کړي چې معیوب او معلول اشخاص پاتې نه شي. داسې نه چې که په تیر کې چې هغه جوړ اشخاصو به د معیوبو خلکو حقوق امتیازات اخیستل، معیوب او معلول اشخاص به پاتې وو هلته، نو باید په صحیح ډول تثبیت شي او بل په وخت سره هغوی دپاره هغه خپل حقوق امتیازات ورسي. داسې که چېرته د معلول او شخص امتیازات او حقوق په خپل وخت ونه رسي، کېدای شي هغه د ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. او بل دا چې دوی باید په شپږو میاشتو کې یا په کرنی ډول وارزول شي چې دوی دغه موږ چې کوم حقوق امتیازات په نظر کې ورته نیولي، آیا دا د دوی د روزمره ژوند دپاره کفایت کوي او که نه کوي؟ که چېرته نه کوي، دوی دپاره باید نور امتیازات او حقوق په نظر کې ونیول شي.
مننه کوم اصولي صاحب، تاسو وړاندیز یا پیشنهاد هغه مرجو یا مسؤلین ته څه ده چې د معلولینو د حقونو په تړاو کار کوي، څه پیشنهادات ورته لرئ؟
هغو مراجعو، هغو اداراتو، هغو اشخاص ته چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو برخه کې کار کوي، زما وړاندیز دا دی چې دوی باید په دې برخه کې لري د کات څخه کور وغلی چې هغه اشخاص چې معلول اشخاص دي په صحیح ډول یې تثبیت کړو او هغو ته په صحیح ډول مرستې په خپل وخت سره هغه کومکونه امتیازات چې دي هغه دوی ته ورسوي او هغه معلول اشخاص په خپل وخت سره هغو ځای هغو مرجع و ادارې ته راوغواړي چې دوی هم په تکلیف نشي، ځکه د دوی سره با ټول خلک نه تنها اداری کارمندان یا مسئولین چې هلته کار همکاري وکړي بلکې ټول خلک باید دوی سره همکاري وکړي. نو دوی که دی اړ خلک دی، محتاج خلک دی، نو دوی دپاره باید زیاد دقت وشي او زیاد هڅه وشي چې هغه حقوق امتیازات یې په صحیح ډول په ښه شکل باندې ته ورسیږي.
او په پای کې مو د موضوع په تړاو نظر غواړم.
زما نظر او وړاندیز دا ده په لومړي قدم کې په حکومت باندې چې حکومت باید دې برخې ته ډېر متوجه وي، ځکه په افغانستان کې ډېرې سخت ناخوالې تېرې شوي دي، ډېر سخت مشکلات سره مخ شوی دي، زیات معلولین اشخاص شتون لري، دوی سره پاملرنې شتون لري، دوی دپاره حقوق امتیازات هر څومره چې زیر دوی دپاره په نظر کې ونیول شي. او بل مې د مرستندوی موساد و نړیوالو سازمانونو څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي نظر او توجه وکړي چې دې خلکو ته سره مرستې وکړي چې دوی ژوند راپورته شي، دوی هغه روزمره ژوند په ښه شکل باندې ادامه پیدا کړي، دوی هغه کوم اولادونه چې دي هغه هم تعلیم وکړي او د تعلیم زمینه مساعده شي. او بل می د افغانستان تجارانو څخه دا خواهش ده چې دوی دی هم یوه ګډه او منظم اتحادیه جوړه کړي چې د معلولینو برخه کې چې دوی د معلولینو سره کومک وکړي او د منظم میکانیزم په اساس باندې دوی ته مرستې او کومکونه وکړي.
مننه کوم مسؤل صاحب کور ودان. درنه اوریدونکو دا وت دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو مو وړاندې کړه. تر بیا د خیره په نور خبرونه کې ستاسو پوزور کازري کو تاسو ټول په لاس پرو الله مو ملش.
ستاسو